السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. پر وانه خبرونه کې دوی منی مایي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوی. خو په لومړی نیمای کې خبرونه راپورونه اوري. په خبرونه کې وړاندې اوري چې د مشرانو جرګې غړي وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره امنیتي او دفاعي تړون باید لغوه شي. دوی اندېښنه څرګندوي چې له امریکا سره د امنیتي تړون تر لاسلیک کېدو وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. په دې اړه درته مرکه هم خبرو او دا به هم اوري چې په نیپال کې د زلزلې یو بل زورور ټکان هم د ژغورنې ډلې خورې ورې کړې. چارواکي وایي د پرونی زلزلې له امله د مړو شمېر 2000 ته رسیدلی او تر 3200 تنه زیات خلک زخمیان دي. دې اړه هم درته وروسته راپور خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چې وروسته فرشته جلال زیدر اوروي اوري چې په قزاقستان کې نن خلک د ولسمشر د ټاکنې لپاره د رایو مرکزونو ته ځي. په نیپال کې د پرونی زلزلې له امله د مړو شمېر 2000 ته رسیدلی دی. خو لومړی د افغانستان خبرونه مرزیا احمد زیدر اوروي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې له امریکا سره د امنیتي سند پر سر باید له سره غور وشي. د اداري فساد پر وړاندې د ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره په د مبارزې په برخه کې پاتې راغلی او د اورزګان د امنیت قمندانۍ سرپرست تېره شپه له خپل ملګري سره په مرموز ډول ووژل شو. پوره خبرونه د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې امریکا سره د امنیتی سند پر سر باید له سره غور وشي او یا لغوه شي. سناتورانو د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د هیواد امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې امریکا سره لاسلیک شوی امنیتی سند هیڅ ګټه نه ده کړې. له دې یوه ورځ وړاندې ولسی جرګې هم ورته اندېښنه وښوده او د دې جرګې مشر وویل چې د ناامنۍ له امله یو شمېر ولایتونو له سقوط سره مخامخ دي. ولسی جرګې او مشرانو جرګې په خپلو جلا جلا غونډو کې پریکړه کړې چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په خپلو غونډو ته وروغوړي او په دې اړه به وضاحت وغوړي. د اداري فساد پر وړاندې د ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې اراده نه لري. د ادارې اجرایوي مشر ارشد بهروز د یک شمې پروس په کابل کې د اداري فساد په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور د خپرولو پر مهال وویل چې د حکومت اکثره ژمنې د شعار په بڼه پاتې شوي او د عملي کېدو لپاره ستراتیژي نه لري.
روند مبارزه علیه فساد اداری با توجه به
بهروز وایي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې روانه پروسه موجوده فساد ته په کتو سره کافي نه ده او حکومت هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې کوم مشخص اجنډا نه لري. په عین حال کې د ولسمشر ویاند اجمل عبید آبدی وایي چې د ملي وحدت حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پوره هڅه کړې او زیاتوي چې هیڅ ډول فساد ورته د منلو وړ نه دی. د اورزګان د امنی قمندانۍ سرپرست ګلاب خان تیر شپه په مرکز ترینکوټ کې له خپل ملګري سره په مرموز ډول وژل شوی دی. د دغه ولایت د سرپرست ولی ویان دوست محمد نایب ازادي رادیو ته وویل چې ګلاب خان سره د امنی قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو یو مسول هم وو خو نوموړي ته زیان نه رسیدلی او سیړنې ترې روانې دي. د اورزګان د امنی قمندانۍ سرپرست ګلاب خان له تیر 12 کلونو راهیسې د دغه ولایت په امنی قمندانۍ کې د جنایي جرایمو په برخه کې کار کاوه او د پخوانی امنی قماندان متی الله خان تر وژل کېدو وروسته د اورزګان د امنی قماندانۍ د سرپرست په توګه وټاکل شو. او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شوې دي. د کندز والی ویان عبدالواسع باسل ازادي رادیو ته وویل چې د ګلتیپی په سیمه او د قلایزال ولسوالۍ اړوند سیمه کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شوې چې سباندې سلوخت مخالفین او ته امنیتي سرتیري پکې وژل شوې دي. د غزنی په ناوې ګیلان او مقر ولسوالۍ کې بیا د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف د بدر په نوم عملیات روان دي او د تندر قل اردو چارواکي وایي چې ښې لاسته راوړنې لري. د کونړ او جلال آباد ترمنځ لویه لار کې هم د ورته جګړې د پایل خبر ورکړل شوی دی. د پکتیا په مرکز ګردیز کې بیا هم د عامه نظم پولیسو په جوړېدونکو ودانۍ توغندي لګېدلې او 13 ملکی کارکونکي ټپیان کړي دي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد بیا په کندوز او بدخشان کې امنیتي سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه باز ما همکارا فرشته جلال زی تاسو وړاندې کړی.
پا
په نیپال کې نن د زلزلې یو بل زورور ټکان د دې هیواد د پلازمېنې کټمنډو شاوخوا سیمې ولرزولې. چارواکي وایي چې د پرونۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 2000 ته ورسېد، تر 3200 تنه زیات خلک زخمیان دي. په امریکا کې د جیولوژیکي څېړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 6.1 درجې څرګند کړی دی. دې ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز د کټمنډو او چین ترمنځ ډېر عمق نه درلود او شایي شاوخوا 50 کیلومتره سیمه یې تاوانی کړې وي. چارواکو ویلي چې ولس مړي د یورس غره په لمنو کې د هغه کمپ څخه راویستل چې تر برف کوچ لاندې شوي وو. په پاکستان، بنګلادیش، چین او هند کې هم دغه ټکانونه احساس شوي دي او له نیپاله د باندې 6 تنه مړه شوي دي. د نیپال په غرنیو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا نه دي پیل شوي او ویل کېږي چې په ځینې ځایونو کې خلک په لاس د خاورو او ډبرو د ایسته کولو هڅې کوي تر څو زخمیان او مړي راوباسي. د نیپال د معلوماتو او ارتباطاتو وزیر نانندرا ریجا پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل ټولو ته څرګنده ده چې د غرمې په 12:00 بجو زلزله وسوه چې د ګورخه سیمه یې په شدت ولرزوله. وروسته بیا ورته ټکانونه د رسوا، سندولي او ګورخه په سیمو کې په ډېر شدت محسوس شول. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې دغه هیواد ته به د مرستې او ژغورنې ډلې واستوي. په قزاقستان کې نن خلک د جمهوري ریاست د ټاکنې لپاره د رای مرکزونو ته ځي. د قزاقستان حکومت د اپوزیسیون ټول مشران تر فشار لاندې کړي دي او رسنۍ په دقت څاري او داسې ګڼل کېږي چې ولسمشر نورسلطان نظربایف د 15مې پرله پسې دورې لپاره وټاکل شي. نورسلطان نظربایف 40 کلن او له تیرو 15 کلونو راهیسې د قزاقستان ولسمشر دی. د په وړاندې دواړه کاندیدان چندان پیژندل سوی خلک ندی. په ترکیه قبرس کې هم نن د جمهوری ریاست د ټاکنو دوهم دور دی. د ټاکنو په اول وار د اپریل په 19مه یو کاندید هم نتواني چې کافي رای واخلي. په انتخاباتو کې نن دوه کاندیدان درویش ایروغلو او مصطفی کنچی سره مخامخ دي. په توکمیز اساس د ترکانو او یونانیانو ترمنځ د دغه جلا شوی ټاپو د بیرته یو ځای کولو مذاکرو په انتخاباتي مبارزو کې اساسي رول درلود او راتلونکي اونۍ به پیل شي. دا ټاپو په 1940 میلادي کال کې چې ترکیه ځینې سیمې اشغال کړې او له یونان سره د او ځکه دوه پلویانو کودتا وکړه په دوه برخو وویشل سو. د دواړو قبرسونو ترمنځ د سولې مذاکرې تیر کال د تیلو د ذخیرو د ویش پر سر د جنجال لامله بند شوې. او د نیویورک ټایمز په حواله روسی هکرانو چې تیر کال یې د سپینې ماڼۍ کمپیوټري سیستم هک کړی وو د ولسمشر اوباما پټ ایمیلونه لوستي دي. نیویورک ټایمز دا خبره پرون د یو امریکایي چارواکي په حواله کړې چې نوم یې نه دی څرګند شوی. د سپینې ماڼۍ ویان په دې اړه لا تبصرې ډېره کړې خو یوه میاشت مخکې د سپینې ماڼۍ چارواکو دا تایید کړی وو چې تیر کال یې د ایمیل سیستم هک شوی وو او ویلي وو چې پټو او ځانګړو معلوماتو ته د چا لاسرسی نه دی پیدا شوی. او د امریکا متحدو ایالاتو دا نه ده تایید کړې چې په پیښه کې روسیې لاس درلود.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو پر ویبسایټ هم پیدا کولای شئ، پته یې د ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې ورته چې د افغانستان مشرانو جرګه امریکا ملامت کړ چې د افغانستان سره د امنیت په ساتلو کې خپل همکاري نه ده کړې.
د څنګه همکاري کوي؟ هغوی کوشش نه کوي چې موږ ورته په تجهیزات کوي نه ورکوي. شورای امنیت مشاور اتمر صاحب دا باید مستاسو په کولا د جلسیت راوغواړو چې ستاسو موقف څه شی دی د فرمان په مقابل کې.
غزنی کې د افغان ځوکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د همورې چې یو زیات شمیر موټر چلوونکي او مسافران د کندوز څخه پر لوی لارې باندې د امنیو همدارنګ د وسلوالو مخالفینو د بریدونو له امله شکایت کوي. او د نیپال په اړه هم په یو راپور کې ورچې نن په نیپال کې زلبیا یو زوروره زلزله وشول چې د ژغورنې ډلې خوري ورې کړې. تیر ورځ په نیپال کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 2000 تنو ته رسیدلی دی. د مشرانو جرګې غړي وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره امنیتي او دفاعي تړون باید لغوه شي. د دې جرګې اکثرو غړیو د یکشنبې پر ورځ په خپلو توندو څرګندونو سره له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون بې ګټې وباله. دوی همدارنګه پریکړه وکړه چې د امنیتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو په اړه به راتلونکې اونۍ د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر هم دې جرګې ته وغواړي. ناجیه صافی په دې اړه رپورټ ورکوي.
په هیواد کې د نامنیو په زیاتېدو سره د مشرانو جرګې غړي وایي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کېدو کې باید له سره غور او یا هم د لغوي پریکړه وشي. د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو وویل که چیرې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کېدو کې د افغانانو امنیت خوندي نشي نو دا تړون بې ګټې دی. سناتور حسیب الله کلیمزی په دې اړه وویل
افغانستان امریکا
په همدې حال کې سناتور زلمی زابولی بیا ټینګار وکړ چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو په اړه باید په راتلونکو څو ورځو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر د جرګې ته وغوښتل شي.
دا باید مستاسو په کولا د جزئیات ته راوغواړو. د دې سره د مطبوعاتو په مخکې خبرې وکړو چې ستاسو موقف څه دی د دې فرمان په مقابل کې.
تر دې مخکې د ولسی جرګې غړیو هم ویلي چې باید د امریکا سره امنیتي تړون لغوه شي ځکه د دوی په وینا له دغه هیواد سره امنیتي تړون د افغانستان لپاره ګټور نه و. سناتورانو همدارنګه د دغه هیواد اوسنی امنیتي حالت هم د اندېښنې وړ وبله او د افغانستان نړیوال متحدین یې د امنیت په ټینګښت کې ګرم وبلل. دوی د افغانستان د وسلوالو مخالفینو په لمنځه وړلو کې امریکا په نه همکارۍ تورنه کړه. سناتورانو په داسې حال کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه وښوده او امریکای د امنیت په برخه کې بنه همکاري تورن کړه چې له 1300 ورځو راهیسې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو د نامنیو راپورونه ورکول کیږي. د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې له ډیرو بحثونو وروسته د دې جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازیدیار چې د جرګې مشري کوله پریکړه وکړه چې په راتلونکو اونۍ کې به د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر د جرګې ته وغوښتل شي.
دعوت اس مشاور شورای امنیت که بیا وارد راجعه به پیمان امنیتی صحبت بکن. اگر تایید میکنم که به هفته آینده ما شما رو بخیر میگیرم. هفته آینده بخیر باش.
له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک هغه مسله وه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي اړیکې له امریکا سره خړپړ کړې وې او تر ډیره د افغانستان او امریکا ترمنځ مسایل په لانجو اوښتي وو. خو د ملي وحدت د حکومت مشرانو د خپل کار په لومړۍ ورځو دا سند لاسلیک کړ.
و موریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې غړیو د امریکا متحده ایالاتونو سره د امنیتي او دفاعي تړون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې امریکا د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې خپله همکاري سمه نه ده کړې او دوی همداراس پریکړه وکړه چې د ملي امنیت شورا سلاکار به هم د جرګې ته ورغواړي څو د افغان حکومت دریز د امنیتي تړون په اړه دوی ته روښانه کړي. تبلی خو پوزي او سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې افغان امنیتي اورګانونه کمزور مدیریت لري او د امنیو د کنټرول لپاره تدابیر نه لري. دا کارپوهان وایي چې د امنیو په اړه د امریکا تر ملامتولو خده چې افغان حکومت پوز کې دننه او نور امنیتي اورګانونه سم اداره کړي او ورسته له هغه کې ارتیابي امریکا څخه مرسته وغواړي. د سیاسي او پوزي چارو له افغان کارپوه جاوید کوهستاني سره مو شیبه مخکې خبري وکړي او په سر کې مو د مشرانو جرګې او د ولسی جرګې یعنی په ټوله کې د ملي شورا هغه اندېښنې ورسره شریکې کړي چې د امنیتي تړون د لغوه کېدو او تجدید نظر په اړه مطرح کړي وي. خدای چې د ښاغلي کوهستاني خبري وورو.
دغه مسأله چې موږ دې توقع لرو د ایالات متحده نه او د پیمان امنیتي را دغه یو استوزمن خبره ده چې موږ په خپل ملي قوای لرو، ملي اردو لرو، پولیس لرو، امنیتي ملي لرو او دغه پرسونل روزنه شوی ده. تر اوسه موږ نږدې 400 امنیتي پرسونل لرو. دغه سم مدیریت نه لري. کم فشار چه افغانان باندې راضی په عملیاتو کې دشمن عملیات کوي دا دولت په خپل ویده و دا دیر کم پروگرام ندرلو چه دا یو تدابیر بونیسی عملیات ترسره کی خلق تا پایی بر کهی تا والیان تا یو اماهنگی ولری پا ولایاتو که اوز چه کم فشار راضی دیوانی چه دا امنیتی تلیم باید بیا کتا نشی درست خدا سه موگ یو خبر تا مثلا شایده نیو چه ایالات متحده موگ تا کم حمایتی کمکونه چه پا پیمانی امنیتی را غیری دی اگر موگ تا مثلا ترسره نکی
کوستانی سه محترم امریکا د دغه توافقنامې لمخې په کوم مواردو کې افغانستان سره د همکارۍ لپاره مکلفه ګڼل شوې ده آیا تر اوسه پورې دغه همکاري په سمه توګه ترسره کړې او څومره دغه اندېښنې چې ملي شورای مطرح کوي دا پر ځای دي
وګوره په امنیتي تلون کې راغلي دي کوم وخت افغانستان په خطر مواجه شي په کې تعرض وشي یا کوم تهدیدات یعنی لوی تهدیدات همسایگان له خوانه وشي یا نور تروریستي ډېره لوی تهدید وي افغانستان د ایالات متحده نه او د ناتو نه غوښتنه کوي چې موږ ته حمایت وکړي هغوی د خبره فعلي بیا حمایت کوي په نورو برخو کې راغلی دي په کوم عملیاتي پروګرامونه چې د افغانستان دولت لري موږ آماده یو په ټول عملیاتونو کې تخنیکي حمایتي مرستې ترسره کړو دغه راغلی دي که اوس په کندوز کې دي که په سنګین یا سرپل دوی که غالي هوایي بمبارد وشي هغوی دا کار کوي که شولک غالی ده زخمیان و شهیدان و ده تخلکان و ده پاره دوی دا کمک کهی مهمات از طوی نور کمکونه دوی ترسره کهی ده اخپال موک اخپال وزیفه ترسر نکو کم سنگین تجهیزات چه موک تباده شوی ده ده خب مهم خبره ده چه تر دوزاره سال روشتوم کال که ده وعده باید ترسره شی ضروریات باید اخپال دولت افغانستان تا این که که اولویتونه کم دی دروسه خو موږ په خپل مشکلات بوخت یم امریکا سره کوم هغه نه لرو مذاکرات نه لرو ناتو سره کوم مذاکرات نه دی کړی په دې توافقنامې باندې کوم خاص نشست دروسه نه دی شوی موږ په خپل سر غږیږو صحیح ده چې امریکا موږ سره مثلا هغه توقع چې موږ لرو دروسه نه دی کړی خو دغه په خپله باید یو اول یو موټی شو متحد شو خپل مشکلات حل کړو داخلي شرایط موږ برابر کو بیا د امریکای له غوړو چې موږ سره همکاري وکړي
ملي شورا غړي دغه خبره مطرح کوي چې موږ د دې لپاره دغه سند تصویب کړي چې بل اخر افغانستان کې امنیت راشي او هغه شرطونه چې د سند د امضا لپاره خدل شي او دغه شرطونه د پوره کېدو په خاطر موږ دغه تړون تصویب کوو اوس دغه تړون هغه اصلي شرطونه هم نه دي مراد شوی د سولې او امنیت ټینګښت او ځین نور مسایل تاسو په نظر بیا هم د دوی اندېښنې څومره پر ځای دي او باید څه وشي په حالاتو که
گوره مسئولیت ده تامین امنیت پا افغانستانو که ده قانون اساسی تر شرایطو پوره ده افغانان ده شهروندانو تامین امنیت ده دولت مکلفیت ده نه ده ایالات متحده نه دلتا خواه افغانستان ده مو گردو لرو وزارت دفاع لرو شورای امنیت لرو او نور خبر خو استقلالیت لرو ده خبر خو ار کرا که او کنه دا تامین امنیت وظیفه موږ دی هغه موږ ته مرسته کوي هغه بهرنۍ مداخله چې دی کوم ملکونه کوي لکه آیسا یا پاکستان باندې چې موږ تورونه لرو هغه باندې موږ د پاکستان غالو چې فشارونه زیاد کی یا فشار راولي پاکستان باندې چې د سولې په ارتباط یا مداخله جلوونی ول شي خو په نور ساحو کې هغه خو ضمانت امنیت نه کوي امنیت خو زموږ وظیفه ده
د پوزیو سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستانی او چې د افغانستان د مشرانو ولسی جرګې د وروستۍ اندېښنو په اړه چې د امنیتي تړون په خاطر یې مطرح کړی وي خبرې وکړي ښاغلي کوهستانی وویل چې ښه ده چې افغان حکومت او نور افغان دولتي چارواکي او ولسی جرګه د امریکا تر ملامتولو پورې د افغان ځواکونو د مدیریت په برخه کې پاملرنه وکړي او وروسته له هغې که یې اړتیاوې له امریکا څخه مرسته وغواړي اوس په همرا شو د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو تکتنه چې اسدالله لودین کړې ده
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره د وروستۍ ناامنیو په اړه اندېښنو او په دې اړه د حکومت اقداماتو ته ځانګړې کړې دي ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ناامنیو پراختیا ټول اندېښمن کړي دي په سرمقاله کې راغلی چې یوازې د کابل امنیت یو څه د ډاډ وړ و خو په دې وروستیو کې په دې ښار کې هم د جنایي پیښو کچه زیاته شوې او امنیتي مسؤلین باید مخنیوي ته تدابیر ونیسي په دې مطلب کې لیکل شوی چې د کورنیو چارو وزارت باید د تورو ښیښو موټرو د تګ راتګ مخه ونیسي، ځکه چې اکثره مجرمین له همدې موټرو ګټه اخلي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې جګړه او بریدونه ویاړ نه دی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د طالبانو او حکومت لخوا په یو وخت د عملیاتو پیل او هغه هم د الله اکبر په ناره کوم ویاړ نه دی، ځکه چې د جګړې دواړه لوري اوس افغانان او مسلمانان دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د طالبانو د عملیاتو له پیل سره په فرا کې د واده پر مهال زوم او د هغه پلار او ورور وژل شول، او په الینګار کې پر یوه کور توغندی ولګېد چې شپاړس تنه پکې مړه او ټپیان شول. په سرمقاله کې راغلي چې دا یوه پردۍ جګړه ده او هیڅ ډول توجیه نه لري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم دې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د طالبانو ننګونه رښتیا ده که تبلیغاتي کمپاین. په سرمقاله کې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت او نور امنیتي مسؤلین وایي چې طالبان نشي کولی حکومت راوپرځوي، خو په خبره یې وروستۍ ناامنۍ دغه ادعا تر پوښتنې لاندې راولي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې امنیتي مسؤلین باید د امنیتي وضعیت د تشریح پر مهال د الفاظو له استعمال سره احتیاط وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ناامنیو په اړه د ولسمشر اشرف غني خبره راخیستې چې ویلي دي افغانان باید د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې سره یو موټی شي. په مطلب کې د ښاغلي غني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي روان کال له ستونزو ډک دی او باید ټولې په وړاندې یو موټی شي.
تاسو ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټولو افغانستان کې په دولسو شپږنیو منځنۍ څپه خبرونه کوي. اوس به هم راشو هغه مطلب ته چې د نیپال د زلزلې په اړه کړي. البته په نیپال کې نن یو ځل بیا هم یو زورور ټکان د ژغورنې ډلې خورې ورې کړي. د ژغورنې هغه ډلې چې د پرونی زلزلې له امله د مړو او ژوبلو شوي کسانو د ژوند ژغورلو لپاره کار کوي. چارواکي وایي د پرونی زلزلې له امله د مړو شمېر 2000 ته رسیدلی او تر 3200 تنه زیات خلک زخمیان دي. فرشته جلال زید رپورٹ جوړ کړه.
په نیپال کې اوس مېر سیمه نن بیا د زلزلې زورور ټکان ولرځولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې دا ټکان 6.1 درجې و. د زلزلې مرکز د نیپال د پلازمېنې کټمنډو چې سخت زلزلې د پړل او چین ترمن شو در سوي دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې ټکان ډېر ژور نه و او شای په شاوخوا 50 کیلومتر واټن کې زیان رسولی وي. چارواکو ویلي چې ولس مړی د ایورست غره په لمنو کې له هغه کم پر اوېسل چې تر برف کوچ لاندې شوی و. زورګونو نیپالیانو خپل کورونو ته د ستنېدو د ویرې څخه شپه د باندې تېره کړه. ویل شوي چې په زیاتو سیمو کې د ژغورنې عملیات روان دي او په ځین ځایونو کې خلک په لاس د خاورو د ایسته کولو هڅې کوي څو تر ودانیو لاندې شوي کسان را وایستل شي. خو رپورټونه وایي چې نن کله چې د زلزلې بل ټکان محسوس شو هر چا د باندې منډې وهلې او د ځان د ژغورلو هڅه یې کوله. د شنبې په ورځ د نیپال مرکز کټمنډو او شاوخوا سیمې شدیدې زلزلې ولړزولې چې په تیرو لږ تر لږه 80 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون ویل چې نیپال ته د بیړنیو کومکونو لپاره لږ تر لږه 1 میلیون ډالر ورکوي. د ادارې ویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې یوه ډله هم واستوي څو د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک شي. په هند، تبت او بنګلاديش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او ویل کېږي چې شپې تتنه له نیپال د باندې په دغه زلزله کې مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلهاو کلونو معبدونه رنګ شوي دي. رپورټونه وایي زلزله دومره زوروره وه چې د هیمالیا ایورست څوکې ته نږدې د برف کوچونو سبب شوه او واوره یې وشویوله. ملګرو ملتونو ویلي چې روغتونونه له خلکو ډک دي. د جسدونو لپاره ځای نسته او په روغتیایي مرکزونو کې د عجلو کومکونو لپاره درمل نسته. مرستندویه ډلې وایي چې نیپال ته د خپلو ډلو د استولو لپاره تیاری نیسي څو مصیبت ځپلو کسانو ته پاکې اوبه او خواړه ورسوي. امریکا، برېټانیا او پاکستان هم د ژغورنې ډلې استولې دي، خو په ځینې لرې پرتو سیمو کې د قربانیانو د موندلو کار نه دی پیل شوی، ځکه چې په غرنیو سیمو کې هوا ډېره بده ده. د زلزلې پر مهال لږ تر لږه 1000 تنه سیلانیان د ایورست غره په شاوخوا کې وو. د غره په لمن کې د سیلانیانو یو کمپ تر برف کوچ لاندې شوی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
خو
اوس ازادي رادیو ته وګورئ چې د سهار لوو د ماخام تر وو په 1265 منځنۍ صفاوي فم 1315 باندې په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. تاسو ازادي رادیو پر ویب سټ هم اوریدلی شئ. پاتې دا ازادي رادیو ټکی اور ک انټرنیټ ته لاسرسي لري نو فیسبوک هم ولټوي پښتو فیسبوک باندې د ازادي رادیو پیدا کړئ او هلته له تازه خبرونو او ویډیوګانو او همدارز ازادي رادیو د راپورونو له لینک خبر شئ. البته تاسو کولی شئ شیبه په شیبه له تازه خبرونو خبر شئ. د خپل سیمې کولی اکسونه هم د دغه صفحې لاره موږ ته راوستوي څو تاسو له نوم او د سیمې له نوم سره یو ځای درته خپاره کړو. د دې فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. نن سهار وختي په غزنی کې د ملي اردو د سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې پکې اته تنه طالب وسلوال امړه او ټپیان شوې دي. په دې نښته کې سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. سید شاه سقیم په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
نخته نن سهار وخت د اندړو ولسوالۍ په صاحب خان کلا سیمه کې د سیمایزو پولیسو پر یو پوسټه تر برید وروسته پل شوې چې پکې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوې او درې نور ژوبل دي. په دغه نخته کې دوه تنه سیمایز پولیس هم وژل شوې او دوه نور بیا ټپي شوې دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وايي طالب وسلوالو د څلورو بجو په شاوخوا کې د صاحب خان پر پوسټه بریدونه وکړل او هڅه یې کوله دغه پوسټه ونیسي خو یې وس یې ونه رسېده. دی وایي وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته پیل شوه چې د 15 تنو وسلوالو په وژل کېدو پای ته ورسېده. د ولسوال په خبره د ځینو وسلوالو مړې د جنگ پر میدان پاتې دي. روختون ته لیږدول شوي او روغتیایي حالت یې دا مهال د ډاډ وړ ښودل شوی دی. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویاند بولي بیا دعوه کوي چې ملګرو یې د صاحب خان کلا پوسته نیولې او 15 تنه سرتیری یې هم وژلې دي. مجاهد له پوستې څخه د وسلو د وړلو خبره هم کوي خو سیمایز چارواکي ادعا بی اساسه بولي.
اوس په همراه شو د کندز او تخار د په لوی لارې باندې د مسافرانو ستونزو ته چې وایي چې په دې سیمه کې ناامنۍ زیاتې شوې. یو زیات شمېر موټر چلوونکي او مسافران د کندز تخار پر لوی لارې د ناامنۍ او همدارنګ د وسلوالو مخالفانو د حملو له امله ډېره اندېښنه لري. دوی له دولتي چارواکو غواړي چې دې لوی لارې امنیت خوندي وساتي. اجمل اریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پسرلی پر رسیدو سره د کندز تخار پر لوی لارې باندې نامنی ډیر شوې دي. د کندز تخار یو زیات شمیر مسافران همدارنګ موټر چلوونکو شکایت کوي چې پر دغه لوی لارې باندې د وسلوالو مخالفینو بریدونه او نامنی زیات شوې دي. دوی له امنیتي ارګانونو غواړي د دغه لوی لارې امنیت ته جدي توجه وکړي. څو موټر چلوونکي او مسافران پرته له امنیتي ګواښونو پر دې لارې تګ راتګ وکړي. څو تنو موټر چلوونکو همدارنګ مسافرانو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ورستوي کې پر دې لارې باندې د وسلوالو مخالفینو بریدونه ډیر شوي دي چې له امله د تخار، کندز او بدخشان ولایتونو هغه خلک چې پر دې لارې باندې تګ راتګ کوي ډیر پاندېښنه کړي دي. دوی همدار ازوایي چې پر دې لارې باندې هیڅوک په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای.
ایمانم محمد خان تخار قندوس لاین کې ډریور یم. اوستونځ دا دي چې دا لار ډیره بیا امنیته ده. پوسټه شته او پوسټه امنیت نشینه ولا پرون هم جګړه و د دکان ادم خان سره پک سات لار بند و بیا امنیتی خو بیخي ډیره ده چې څو ورځې مخکې خلک اختطاف شي وو د یو منطقې ته چوغه وې د چوغې په منطقې کې یو نفر اختطاف کړی وو.
زمانم شمس الدین ده په تخار کې مې وظیفه ده. مونږه هر ورځ روز مره زو تخار ته به تر ازو مونږ ته مشکلاتونه زیات دي د لامرې لپاره خصوصا طالبان دي په دې لار کې راوځي. دو درز کې چې دلته په دې خوجه پسته کې په دې منطقه کې راوتی وو دا پوسټو باندې عملیات کړو. په درز ز خپل وظیفه ته تګ مونږو
د هغوی په خبره چې د وسلوالو مخالفینو ډیری بریدونه پر هغو سیمو کې رامنځته کیږي چې امنیتي پوستې له یو بل څخه څه باندې یو کیلومتر فاصله لري. په عین وخت کې د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې یوازې یوه ورځ وړاندې دغه لویه لاره د څو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه چې د کندز د خان آباد ولسوالۍ په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. د کندز د امنیت قومندانۍ اند سید سرور حسینی په دیاړې آزادۍ رادیو ته داسې وویل
مردم ملکی ما آسیب نبینند گلوله‌های مهاجمین باندې
کی دا چې زموږ ملکی وګړو ته کوم زیان و نه رسیږي نو په همدې خاطر موږ تیر ورځ دغه لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې و په دې لارې باندې امنیتي پوستې موجود دي موږ خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې پرته له کومې اندېښنې پر دې لارې باندې تګ راتګ وکړي د کندز تخار لوی لارې د کندز ولایت د خان آباد پر ولسوالۍ غځېدلې ده د مسافرانو په وینا چې د وسلوالو مخالفینو بریدونو ترڅنګ کله ناکله غیر مسؤول وسلوال هم پر دې لارې باندې خلکو ته ستونزې جوړوي همدارنګه شتمن خلک له همدې لارې تښتول کیږي د یادولو وړ ده چې تېر کال له همدې لارې څخه څو ځلې وسلوالو مخالفینو یو شمېر د افغان امنیتي ځواکونو منصوبین له موټرو څخه کوز کړي وو چې وروسته یا هغه د قومي مشرانو په مزګړتوب خوشې کړي وو او یا یې وژلي وو همدارنګه له دې لارې څخه یو شمېر شتمن خلک هم تښتول شوي وو اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 دقیقې دي فرشته جلال زیت وارو کوچې د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه وایي تر هغې وروسته د اقتصاد نړۍ په خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مه هېروئ
د افغانستان د مشرانو جرګې نن وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو سره د امنیتي او دفاعي تړون پر سر باید له سره غور وشي او حتی د دغه تړون د لغوه کېدو خبره یې کړې ده په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې کمیټې نن خپل شپږ میاشتنی رپورټ خپور کړ د ادارې ویلي دي چې د افغانستان د حکومت هر ژمنې چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره شوي تر ډېره حده په شعارونو کې پاتې سوي دي او د عملي کېدو لپاره کومه ستراتیژي نشته په قزاقستان کې نن خلک د جمهوري ریاست د ټاکنې لپاره د رای مرکزونو ته ځي او د دغه هیواد ولسمشر نن د خپل رای تر اچولو وروسته وویل چې د قزاقستان خلک به د خپل هیواد ثبات ته رای ورکړي په نیپال کې نن د زلزلې یو بل زورور ټکان وشو او رپورټونه وایي چې د زلزلې له امله د مړو شمیر اوس 2200 ته رسیدلی دی د عراق چارواکي وایي چې لږ تر لږه 12 تنه نن په بغداد او د پلازمینې بغداد شاوخوا سیمو کې په بمی چاودنو کې وژل شوي دي اسوسییټډ پرس د پولیسو د یو مامور په حواله ویلي چې یو چاودنه نن د بغداد ښار پر خیلانی څلور لارې چې د خلکو د بیروبار څخه ډکوي شوې ده چې 15 تنه پکې وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخوري ولسمشر اشرف غنی ویلي چې لدی ورسته باید ټولي دولتي ادارې له کورنۍ تولیدات څخه استفاده وکړي د جمهور رئیس خبر پاڼه وایي چې ولسمشر تیر ورځ له ټولو مسؤلینو غوښتل چې کورنۍ تولیداتو ته د نور په پرتله ارزښت ورکړي دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې لدی وړاندې داسې انتخابونه موجود و چې اکثر افغاني ادارې له بهرنۍ تولیداتو مبل او فرنیچر څخه ګټه اخلي لدی وړاندې افغان صنعتکارانو او د تولیدي شرکتونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې تولیدات د هیواد دننه بازار نه لري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان یا ویټو غړیتوب ترلاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزی پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان ګډون شایي ځینې محدودیتونه جوړ کړي د سوداګری خونی مرستیال او یو شمیر نورو پانګوالو پرون شنبه د اقتصادي اصلاحاتو او سوداګریزو ستونزو د حل یو طرحه ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړه د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی منلی چې د سوداګری پراختیا ښه امنیت غواړي او د کورنۍ چارو وزارت ته دنده سپارلی چې په دې اړه ډاډ ورکړي او ورسې خبر دا چې د باغداري عملداري د پراختیا پروګرام لالارې د شمال زون یو شمېر ولایتونو کې باغلرونکو عملدارانو ته د شو حاصلاتو د لاسته راوړلو په هدف د روزنې دوه ورځنی ورکشاپ جوړ شو په شمال زون کې د دغه پروګرام د همغږي مشر احمد فهیم جباري وایي چې په دې پروګرام کې باغلرونکو ته د روزنه ورکول کیږي چې څنګه خپل حاصلات له طبیعي آفتونو او ناروغۍ څخه وژغوري چارواکي وایي له دې سره به د باغونو حاصلات ډېر او د بزګرو اقتصاد به ښه شي او د کابل په بازارونو کې افغاني رزنی بهرنی اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وو 500 افغاني او 590 پله، یو یورو 50 افغاني او 200 پله، یو انګلیسی پوند 40 افغاني او 80 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 10 پله، زر ایرانی تومانه 10 افغاني او 40 پله، او زر پاکستانی کلداری 540 افغاني.
روختیا د ژوند شتمنی.
با عرض سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشتن دام میزبان شما هستم و در این برنامه روی بیماری ملاریا صحبت میکنیم. بیماری ملاریا که در اثر گزیدن یک نوع پشه فرد به او مصاب میشه خطرناک ولی قابل جلوگیری و علاج میباشه. این در حال است که دیروز 25 اپریل مصادف بود با روز جهانی ملاریا و وزارت صحت عامه افغانستان هم گفته که 8% بیماری ملاریا در سال 2014 در مقایسه با 2013 کاهش یافته. بله دوستان عزیز، در این برنامه دکتر صیب احمد ولی صدیقی از برنامه از پروگرام ملاریا مهمان ما هستند و در مورد امراض ملاریا البته انواع گوناگونش معلومات میدن. شما هم اگر سوالی در مورد ملاریا دارین همین حالا میتوانید با شماره های 0782-755 و 0799-2540 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد ملاریا معلومات بدین.
خوش باشین. قبل از این که با صحبت خود ارتباط ملاریا شروع بکنم، تشکری میکنم از شما و از همکارایتان که به ما وقت دادین که در ارتباط ملاریا با متنای خود معلوماتی که داریم شریک بسازیم و در دانش از او و در سطح آگاهیشان افزایش به وجود بیاید تا بتانن اونا با وزارت صحت عامه افغانستان با پروگرام ملی کنترل ملاریا و لشمانیا در کنترل از این مرض همکاری بکنن. مثل که شما گفتین، ملاریا یک مرض پارازیتی هست که توسط گزیدن پشه از شخص مصاب به مرض ملاریا به اشخاص سالم انتقال میکنه. یک مرض خطرناک و کشنده بوده، اما خوشبختانه که هم قابل علاج است و هم قابل پیشگیری و وقایه. به سادگی میتونه که تشخیص شوه و تداوی در مقابل تداوی اونا به سرعت جواب میده، اما قابل وقایه هم میباشه.
دکتر صاحب، علائم بیماری ملاریا چی است در فرد؟
علائم بیماری ملاریا فرق میکنه، اما علائم معمولش که در افغانستان میتونن هموطنای ما به سادگی او رو تشخیص بکنن، تب است، درد اعضای بدن است، حرق است و لرزش است که بعد از تب اونا یک مرحله حرق داره و بعد از او تب لرزه که هموطنای ما اکثرا میگن یک لرزه به وجود میه و دوباره تبش هم اکثرا وقفه‌ای می باشد. اما این اعراض معمول در سطح جهان نیست. در کشورهایی که ملاریا به صورت دوامدار می باشد مثل افریقا اعراض فرق می کنه، اما در افغانستان وطن‌دارای ما می تونن که با میس اعراض عمده اونا تشخیص بکنن. و
اما باعث کمشتی هم میشه.
خب ملاریا اعراض دیگهش سبب دلبدی هست. وقتی که دلبدی یک مریض داشته باشه حتما اونا کمشتی هم می باشن، درد اعضای بدن شدید داشته می باشن، استفراغات داشته می باشن.
تشکر دکتر صاحب. قاری صاحب پشتون نشنونده همیشگی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم قاری صاحب، بفرمایید.
بله پرشتی جان خود تا سلام علیکم ساسو بازاری را جتولو کارکون که وردون کتا او ساسو درانم یلمه دکتر صاحب سلام علیکم خوری شم موضوع مطا کرده دخواه دیگه که دکتر صاحب ملت تاگایی ورکی چون چیز مجر پا
سلامت
باشیم. ما دکتر صاحب سید جوی اول پرسن خونی داده چی دادا ملاریا ناروزگی پا خپل سو کشم ده دشی او بلا پرسن می داده دادا ملاریا غماش یا پشا پیش انسان چی دغه پشا یو قسم ده او کد نور اقسام هم لری، یعنی یو دول ده کسو دول ده. او دوما درما پوښتنه مې دا ده چې دا د ملاریا ناروغي دغه د ساري هم د کنه دا پښین پرې اړه لري کنه لري.
بسیار زیاد تشکر قاری صاحب. از طریق رادیو شما بشنوین دکتر صاحب برای شما معلومات میدن. بفرمایید دکتر صاحب.
محترم رو قاری صاحب، ډیره مننه تاسو د پښتنې نه. ملاریا چې کوم معمول انواع دی هغه سلور نوادی چې فالسیفارم ملاریایی وایواکس اوول په نامه یادیږي، خو اوس نوې پنځم نوې کشسوی چې هغه دومره معمول نه ده، همدغه سلور نوې معمول ده. خو په افغانستان کې موږ دوه نوع ملاریا لرو، چې یو فالسیفارم ملاریا ده چې هغه وژون کېم ده، هغه ته دماغی ملاریا هم کله کله وایي که چیرې ناروغ زر تداوی نشي ډاکټر ته مراجعه نکي، نو همدغه فالسیفارم ملاریا د وخیم ناروغ ملاریا یا دماغی ملاریا سبب هم گرزی. او بله وای وکس ده چه پا افغانستان که تقریبا 90-95% واقعات ده وای وکس ده کبل نه با منز ترازیم. نو پا افغانستان که موگم ده دو نوه ملاریا لرو چه یو فالسیفارم ده بله وای وکس، خب پنره ای که همه سلور نوه معمول ده. د تاسې د د میاشې په باره کې پوښتنه کړې وو، په نړۍ کې تقریبا 3000 انواع د میاشې شته چې د هغې جملې نه 390 ملاریا انتقالولی شي. خو چې کوم میاشې چې موږ ورته وایو دا میاشې چې هغې کې بیا مؤنث مذکر دي چې مؤنث د ناروغی د انتقال باعث گیرد یا مذکر بلکل د انسانانو نه وینه نه اخلی یا وقت باعث د انتقال د مرض نگیرزی، نو مختلف انوای لري. خو تاسی د افغانستان خلق چه د بلکل بیل علم در دیر وقت نیسی، نو تاسی کولی شه چه کمیاشه چه پو دیوالو که ناست یا دیوالو سر یو زاویه جوری اغا د ملاریا د ماش پنامه و پیجنه او بس. او د ساری ناروغی ده چې دیو کس نه بل کس ته یوازې د میاشې د چچلو په وسیله انتقال کیږي، د بل لارې نه نشي کېدی.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما حنیف از ولایت قندوز روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
سلام علیکم. حنیف هستم از قندوز.
بفرمایین حنیف جان، خوش آمدین به برنامه.
تشکر زنده باشین شما خدمت ډاکټر صاحب و همکنان خدمت تمام همکارا شما. تقریبا سوال میشته که امی ملاریا تانو در برش کدام واکسین هست؟ یکیش واکسین شده مقابل از او همو شرعن لو کرد کار نکنه یک مسئله. و دو مسئله همو دکتر تگو تقسام زیاد مختلف داره، کدام نیست خطرناک است که و او میشه باعث حلاکت انسان میرده؟
سلامت باشی حنیف جان، منتظر باشین از طریق رادیو دکتر صاحب شما پاسخ میتن.
برادر محترم حنیف خان از قندوز، تشکر از سوال شما. واکسینی که مورد استفاده قرار داشته باشه در ملاریا هنوز به وجود نامده. یک نوع واکسینی که کشف کرده بودند و خاطر ملاریا او از اینکه استعمال نداشت مورد قبول جامعه نبود، چرا به خود شخص مفاد از او نبود، به اشخاص دیگه مفادش میرسید، بنان او به موفقیت ننجامید. دیگه واکسینی که جاگزین از او باشه تا حالا به بازار عرضه نشده. و در قسمت انواعی که کدام نوعش وخیم است، وخیمترین نوع ملاریا نوع فالسیفارم از او می باشه که ما در افغانستان هم واقعاتش داریم. خوشبختانه واقعات از او در 12 سال گذشته 98% کاهش یافته و او واقعاتش کم شده. و نوع دومش که باز وخیمتر میتونه به نام ملاریا ملاریایی است که در افغانستان خوشبختانه وجود نداره، در بعض کشورهای افریقایی است. اما کشنده ترین نوعش، دوباره تکرار میکنم، که شکل فالسیفارمش است که در افغانستان خوشبختانه کمتر است.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما مظلومیان از ولایت لوگر روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
بله سلام دکتر صاحب، جون بخیر.
سلامت باشین، شما خوب هستین؟
مزگویارم در من ولایت دکتر صاحب کن در اپشتون چیر و ستاقای رکن گماشی دی در من که چیر زمانان وایت داقای سوکو خبست داقان عراقی اخت چیر دکتر صاحب زنده پشتونه چه در افتاده که چنگه دیده گمه چه تلی و خدا نروه چیش کنه.
خب گران اوروره تاست سلامونه دروانده کوم. غمیاشه موږ دوه نوع غمیاشه لرو چې هغه د ناروغۍ باعث ګرځي په افغانستان کې، چې یو د خاکی غمیاشه دی چې هغه د سکالدانی سبب ګرځي، او یو د ملاریا غمیاشه دی چې د ملاریا سبب ګرځي. او دا چې کله ناروغ کس وچی چی او دغه نوروسته بیا روغ اشخاص وچی چی نو د هغه ناروغ کس نه روغ کسانو ته د ناروغي انتقال ولې شي.
سلامت باشین دکتر صاحب، ملاریا چی گونه بروز میکنه؟ چی گونه یک فرد مصاب میشه به ملاریا؟
خب وقتی که یک شخص مصاب به ملاریا باشه، یعنی پرازیت ملاریا در وجود از او باشه، اگر اعراض و علائم داشته باشه، یعنی چرا در بعض سر کشورهای افریقایی میتونه اشخاص معافیت داشته باشه اما پرازیت در وجود خود داشته باشه، وقتی که پشه بیایه از وجود از یا خون بگیره اینا رو وخزه بکنه، اینی پشه ها منتن میشه به پرازیت ملاریا. هرگاه کمی پشه های منتن اشخاص سالم وخزه بکنه، اینا خونه به داخل وجود از اونا انتقال، پرازیت به داخل وجود از او انتقال میده در وقت خون گرفتن و این پرازیت بعد از یک مرحله که در جیگر از اونا تکامل میکنه دوباره به خون محیطی از او آمده و این اشخاص هم مصاب به ملاریا میشه. باز تکرار میکنم که از اثر گزیدن پشه های منتن با پرازیت ملاریا اشخاص سالم منتن میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب، یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم، شما خود معرفی کنین. امی موقعیت تانه تغییر بدین، صدایتان درست نمیه. مشنوین صدای ما؟ تماسشان قطع شد. دکتر صاحب شما اشاره کردین به بیماری ملاریا نوع مغزی که گفتین خطرناک است، این در چقدر مدت یک فرد از بین میبره و آیا تداوی از چیگونه است؟
ملاریای فالسیفارم را که من یادآوری کردم، اگر اینا به وقت و زمانش تداوی نشوه، اینا حجرات مختلف عضویت مصاب می سازد، بخصوص حجراتی که در دماغ وجود داره، خود رگهای کوچک خون که به نام عروق شریه یاد می شه در خون اونا بند شده و مریض به ملاریای دماغی مصاب می شه. تداویش عین ملاریای دیگه هست، اما وقتی که یک شخص مصاب به ملاریای دماغی می شه، این واضح است که به دکتر به وقت و زمانش مراجعه نکرده و وقت زیاد سرش گذشته در خانه، اینا به اختلاطات مختلف ملاریا مواجه می باشه. البته تداوی اختلاطات از او باز مسائل جداگانه است که کدام اختلاطات به بار آورده ملاریای دماغی، که باز باید اختلاطاتش مطابق با مو اختلاطاتی که به وجود آمده تداوی شود. اما تداوی ملاریایش هم تداوی ملاریاست، اما از اینکه این شخص به حالت کوما می باشه، نمیتونه که ادویه را از طریق فمی بگیره، شکل زرقیش برشان تطبیق میشه در شفاخانه ها.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما عزت الله میرپال از ولایت غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیکم سلام.
برادر سلام علیکم، من رادیو تان صدا شکم کنین. آلو بفرمایید، سوال تانو مطرح کنید.
دکتر صاحب دا دی ملاریا رندوغی پورکه کچنیانی که دیر
تشکر برادر. دکتر
برادر محترم عزت الله خان، ستا سوال دوم روازین و حکم برداشت ما وکره چه در غټانو کې که پو ماشومانو که در نارینه و خزینه غټان و ماشومان ټول په دې ناروغی بند اخته کیده ایشی، یوازه هغه ماشومان چه ترشپگو میاشتو پوری هغه خپل مور نه معافیت لري، دا هغه کسان مصاب کیږي نه، نو دا ټول کسان په دې ناروغی بند مصاب کیده ایسی که هغه نارینه ای که خزینه که غټی که ماشومی.
دکتر صاحب غیر از اینکه از طریق گزیدن پشه مثلا سرایت میکنه، آیا کدام رای دیگه سرایت موجود داره از یک فرد به دیگه فرد؟
رای معمولش هم گزیدن پشه هست، اما راههای دیگه هم وجود داره که واقعاتش نادر است. یکیش از طریق انتقال خون است. وقتی که یک شخص مصاب به ملاریا میباشه، پرازیت ملاریا در خون ازی میباشه، اگه ای خون بته به اشخاص سالم دیگه انتقال خون صورت بگیره، اینا میتونه که ملاریا را به او شخص انتقال بده، کی نمیشم به حساب نادر است. و همچنان مادرای مصاب به ملاریا میتونه از طریق پلاسنتا ملاریا را انتقال بده به طفل خود. بله. کی نوش هم نادر است، یعنی واقعاتش خیلی به ندرت دیده میشه در سطح جهان.
بله.
اما شکل معمولش هم است که از طریق گزیدن پشه از اشخاص مصاب به اشخاص سالم سرایت میکنه.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما حاجی محمد از ولایت هلمند روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام.
سلام برادر، خوب هستین؟
بایه او پرسن لرم زیلمان بخواهش کرم کرم.
خوش آمدین به برنامه. دیک طرف برین که گوشی برین که سرصدا نباشه. بسیار سرصدا است، بفرمایین.
ما پرسن ملاریا پا باره کده.
بفرمایین سوالتان رو بگوین.
ما در دکتر صاحب خدا پرسن چه در ملاریا وست در پیروی تخه پیجندل سره ده که در وست مقصد دیر شکاله تا لیر شکاله تنزور شکاله یعویا کاره یعویا پیروی که چه در کشب سره ده او در دیر ملاریا ده باید سره سره کمو پیجند در مریض در علایم در سره کم در ملاریا چه سره پوست در سره مریض ملاریا ده.
تشکر برادر. از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب بر شما گفتنی های دارن.
گران اورور د هلمند څخه ډیره مننه. د پیړیو څخه را په دې خوا پیژندل شوې ناروغي ده. اگر چې په خوا دې ته ملاریا نه ویل، دته د خراب هوا ناروغي ویل، ځکه چې خلک نه پیژندل دا چې د ملاریا ده او د میاش په واسطه رامنځته کیږي. خو وروسته چې تحقیقات وشو، دوی نړۍ په دې باندې قادر شو چې دا کشف کړي چې دا یو ناروغي ده چې د میاشې د چچلو په وسیله روغ کسانو ته انتقال کیږي. نو دا د ډېر پخوا زمانو نه د ناروغۍ موجود ده، اوس نوی کشف شوی نه ده. او د چې تاسو څنګه پوهیږئ چې دا ناروغۍ ده، نو د دې معمولی اعراض ما مخکې وویل تبه ده. کله چې تاسو تبه لرئ او په ملاریایي ساحه کې ژوند کوئ، چې هلمند هم یو د ملاریایي ساحو څخه ده، نو تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ. او د هغې په څنګ کې خواله ده، لرزه ده، نو دغه معمول اعراض دي. او د ټول بدن د اعضاو درد ده. نو کله چې دغه اعراض ښکاره سي ستاسو وجود کې، نو تاسو کوشش وکړئ چې زر ډاکټر ته مراجعه وکړئ، چې ځکه چې تاسو که ډاکټر ته مراجعه وکړئ د دې تشخیص او تداوی دواړه وړیا دي.
سلامت باشین دکتر صاحب. شما گفتین پیشتر که از طریق خون اکثرا کمتر انتقال میکنه، یعنی معمول نیست، بیشترش از طریق پشه است. آیا مادرایی که شیر میتن از طریق شیر، مثلا مادر مصاب از طریق شیر امی ملاریا امی بیماری به طفلشان سرایت میکنه؟
سوال خوب. هیچ گاه ملاریا از طریق غذایی که مادر استفاده میکنه و از روی غذا طفلش یا اشخاص دیگه استفاده بکنه، یا آب که استفاده میکنه، یا شیری که میته، انتقال نمیکنه. چرا؟ این پارازیتایزی فقط در خون است و از طریق خون انتقال میکنه به پشه ها، و یا اگر انتقال خون مستقیم صورت بگیره به اشخاص دیگه. یگانه رایش امو معمولش از طریق پشه است و نادرن از طریق پلاسنتا که طفل در رحم مادر میباشه انتقال بکنه، و یا ای که از طریق نقل و دم مستقیم از شخص مصاب به اشخاص سالم که فعلا خون چک میشه پیش از این واقعات خیلی کمتر است.
زنده باشین دکتر صاحب. محمد ولی از ولایت هلمند روی خط هستن. سلام علیکم. خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
ما دکتر صاحب یو ورځ مې د لوازم کې زیاده په دغه سره سره دی چې دا د ډیر ترانټو کله ما غوته درک نه ونی زه هم یو خلک کله دې سره متابې چې ما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه وکړه چې زه د فارغ څنګه دوا وکړم.
ورور ته سوال واضح نه شو،
دوباره سوال سره مطرح کړئ.
ما الو.
بله، مشنیم سوال سره دوباره مطرح کړئ.
ما ور نه لازم نه د بدن کله لسی پورته کیږي، کله د سینه خطا بره پورته کیږي، او دا سره څنګه کړو د سره که حال دی د دې لپاره کومه دوا شته؟
تشکر برادر دکتر صاحب.
موزی نشد
سوال جان درست مطرح نکرده شما
قطع قطع می آواز درست نشد
دکتر صاحب. شما گفتن که مثلا از طریق پلازنتا به طفل انتقال میکنه. اگر یک مادر حامله به ملاریا مبتلا باشن داروهایی که اینا میگیرن و یا می خود بیماری ملاریا بالای طفل که در بطن از یاس تاثیرات داره؟
خب ما در ملاریا میگیم که مادر و طفل زیر 5 سال اینا بیشتر معروض به خطر ملاریا هستند.
بله.
و یک علتش اینمی است که اگر یک مادر مصاب به ملاریا میشه، اگر به وقت و زمانش تشخیص و تداوی نشه و تداویش مطابق راهنمودهای وزارت صحت عامه افغانستان صورت نگیره، اینا میتونه که خطرات را بار بیاره هم به طفل هم به مادرش. اما اگر اینا مطابق راهنمایی دکتر تداوی خود سرانه نبکنن، به دکتر مراجعه بکنن، تداوی میشه، تداویش بدون کدام اعراض است انشاءالله هیچ کدام
ضرر نداره،
تداویش ضرر نداره. اما اگر تداوی نمیکنه به مراتب ضررش بیشتر است، هم تهدید کننده حیات خودش و هم از طفلش است هر دویش.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما حاجی عبدالصمد از ولایت لغمان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. دیرو بسیل دکتر صاحب سوال ده.
بفرماین.
سوال نداره دکتر صاحب. نوال سلام تقدیم هم داد لسلام دکتر ایچ آی وی ویروس اخته یا غمی هست و چی چی او بل رو انسان بیا و چی چی غمی هست دار انتقالی دایسی.
خب این سوال اگرچه ارتباط میگیره به دیپارتمنت ایچ آی وی ما، اما نه، اچ آی وی از طریق گزیدن پشه از شخص مصاب به مرض اچ آی وی به اشخاص سالم انتقال نمیکنه. فقط چند مرض است که از طریق گزیدن پشه انتقال میکنه که یکی ملاریا هست، دیگه سالدانه است که توسط پشه های خاکی انتقال داده میشه. یک نوع مرضی خطرناک دیگه هم از به نام دنگ فیور که خوشبختانه در افغانستان واقعاتش نیست.
تشکر. شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات داره و صفحه اینترنتی ما است azadiradio.com. دکتر صاحب فقط 4 دقیقه وقت داریم و میرسیم به اخبار ساعت 3. اگر در مورد ازی بگوین که بیماره که مصاب به ملاریا است، آیا کدام رژیم غذایی هم داره که باید رو مراعات کنه؟
خب کدام پریز خاص برای مریضای ملاریا وجود نداره. اینا هر چیزی را که گرفته میتونن به حساب ملاریا کدام مشکل نیست، مریضای ملاریا میتونن که استفاده بکنن. اما ازی که این مریضا دلبدی داشته میباشن و دوای ازی هم تحملش چی است، مریضا میتونن که دوا را به شکم گرسنه یا شکم خالی نگیرن، پیش از او از شیر استفاده بکنن یا غذاهای دیگه نرمتر، چرا میتونه که سمو سیستم هضمی از اینا مصاب باشد در جریان چی. اما کدام پرهیز خاصه که مثل امراض فشار خون و امراض قلبی داره یا مرض شکر داره، کدام پرهیز خاص نیست، میتونن از هر نوع غذا استفاده
بکنن. یعنی کدام نوع غذا یا تشدید کننده بیماری نیست؟
نه خیر، میتونن مریضای ما از هر نوع غذا استفاده بکنن.
ببخشید دکتر صاحب، بیشتر در کدام سنین فرد مبتلا به بیماری میشه؟
ما قبلا در جواب برادر ما که از ولایت هلمند گفته بودند در پشتو وضاحت دادم تا یک اندازه. ملاریا تمام گروپ های سینی و جنسی را مصاب ساخته میتونه، یعنی آقایا و خانم ها و کلانسالا و اطفال. فقط اطفال زیر سن 6 سال تا 1 سال اینا معافیت قسمی از والدین خود داشته می باشند. وقتی که از مادر پیدا میشه اینا یک معافیت از مادر داشته می باشند. و همچنان در قسمتایی که ملاریا به شکل ثابت می باشه، استیبل می باشه، مثل افریقا استیبل، هدف مازی است که در تمام موسمهای سال ملاریا وجود دارد. در افغانستان در یک موسم سال ملاریا هست، در یک زمستان نیست، اما در افریقا در تمام موسمهای سال ملاریا وجود دارد. بنان اونو مردم ها یک معافیت موقتی یا قسمی نزدشان ایجاد شده، با وجود از او که پشه ملاریا اونا را وغزه میکنه، پرازیت داخل خونشان میباشه، اما به ملاریا هم اصاب نمیشن که اعراض و علائم ملاریا نزدشان ظاهر شد.
گفته میشه که ملاریا البته در جایی که بیشتر روی کثافات است و آبای جوی گنده است در اوجه بیشتری پشا میباشه، آیا این مسئله حقیقت داره؟
در قسمت پشه های سالدانه کاملا صدق میکنه، جایی که رطوبت است کثافات است پشه های سالدانه در اونجا زیادتر است، اما تولید مثل پشه های ملاریا در آبهای استاده است، در ساحاتی که آبهای استاده زیاد است، چرا اینا در آب تخم گذاری کرده و تولید مثل میکنن. بنان در بخش ملاریا صدق نمیکنه، این در جاهایی است که اونجا آبای استاده است، اما در مجموع این یک مرض طبقه غریب است، چرا در ساحات که مردم دسترسی به امکانات زندگی ندارن، برق ندارن، از وسایل برقی مثل بادپکه و کندیشن استفاده نمی کنن، حتما اینا در بیروی از خانه استراحت می کنن و پشه ها می تانن با آسانی اینا رو وغزه بکنن و مصاب بیمرض شن، اما رشدشان در آبهای استاده است.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم دکتر صاحب باز هم با ما هستن و در موردی که چگونه از مبتلا شدن به بیماری ملاریا پیشگیری کنیم صحبت میکنن. حالا رسیدیم به ساعت 3. ویدا برکی در استودیو با ما هست و خبرهای افغانستان پیشکش میکنه.